America di Borilio de.
دیوا قدر منو اوریدونکو تاسو ته په خبري خبرونه کې هر کله وایو تاسو قربان یو ز منزه شهید
او ز بارکوال میاخیر
نن د زیارت یا پنځشنبه ورځ کال 2019 د دسمبر د میاشتې 15 منیټه دا او د محل وخت شوې ده په پاکستان کې د مخام شپږ په افغانستان کې 15 نیمه او دلته په واشنگټن ډي سي کې د سهارته بجی دي لومړی تاسو په امره ګرځو د مهمو خبرونو سرټکو ته
رپورټونه وایي د بلوچستان له کچي سیمې وسلوالو څلور لیویز عسکر تښتولي چې یوې وژلې او ذمواري خپلواکي غوښتونکو بلوچستانو او یو سازمان منلې ده. بل لور ته په شمالي وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په نښته کې د څلورو وسلوالو او یو پاکستاني پوځي د وژل کېدو دا وسوې ده.
د ضربې عذب په نوم په پراخه کچه سره عملیات کړي وو او دعوه کوي چې دې عملیاتو په پایله کې د وزیرستان زیاتره سیمې د وسلوالو څخه پاکې کړې شوې، خو اوس هم دغلته وخت په وخت په پوځ د بریدونو ترسره کېدو راپورټونه مخې ته راځي.
بلې لورې ته پرون د پاکستان سپریم کورټ د پېښور های کورټ د فیصلې پر ضد د خیبر پښتونخوا د اپیل په اورونه کې راتلونکي اورونه تر دوه نیو ځنډولې ده. یو وکیل په غبرګون کې وایي
هغوی دا نه غواړي چې دا اکشن ایډ اف سیول پاور چې کوم اورډیننس راغلو دا ختم شي، ځکه چې دا یې سره زموږ حقوق سلب شوي. د چا حقوق سلب شوي دي؟ د هغه خلکو چې کوم له مخکې موږ حقوق نه ورکړی، د پاټا خلکو نه مخکې حقوقو نه اوس حقوق شته.
د افغان ولسمشر دفتر وایي ولسمشر غنی له طالبانو سره د خبرو تر بیا پیلېدو وړاندې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ته ویلي چې له طالبانو سره دی په دزبندۍ او افغانستانه بهر د طالبانو پر اډو خبرې وکړي. رپورټونه وایي خلیلزاد به اوس په دوحه کې له طالبانو سره ویني.
سرټی کې تاسو واوریدل اوس غوښی د مهمو خبرونو تفصیل ته.
په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته سوې چې پکې د څلورو وسلوالو او یو پوځي د وژل کېدو دا وسوې ده. له سیمې امنیتي سرچینو امریکا ژغ دی وته ویلي دا نښته د شمالي وزیرستان په بویا تحصیل کې سوې ده. وایي پوځ هلته د وسلوالو د موجودیت خبر ترلاسه کړی او کله چې د هغوی د نیولو لپاره سیمه محاصره کړه نو وسلوالو ور باندې ډزې پیل کړې چې پکې یو عسکر ووژل سو. د سرچینو دعوه ده چې د پوځ په ځوابي ډزو کې څلور ترهګر وژل سوي او 15 نور ژوندي نیول سوي دي. په شمالي وزیرستان کې په 13 نومبر میاشت کې تر لاسو زیات وسلوال بریدونه سوي چې 14 پوځیان پکې وژل سوي وو.
ملي لورې ته پرون د پاکستان سپریم کورټ د پېښور های کورټ د فیصلې پر ضد د خیبر پښتونخوا د اپیل په اورونه کې راتلونکي اورونه تر دوه اونیو ځنډولې ده. دغه مقدمه د اکشن نیډ اف سیول پاور ریګولیشن اورډیننس ده. د صوبې وکیلان وایي چې دا د اورونې د ځنډولو کوششونه دي چې ګټه یې د خیبر پښتونخوا حکومت ته رسي.
د اسلام آباد ځانګړي عدالت یو ځل بیا د پخواني پوځي امیر جنرال پرویز مشرف په ضد د غداري مقدمه پریکړه د دسمبر 18 نیټې ته ځنډولې ده. د پرویز مشرف په ضد د غداري مقدمه اوریدنه نن د عدالت درې کسیز بنچ کړي، خو پر مقدمه د بحث لپاره د تیاری نه لرلو په خاطر قاضي سرکاري وکیل ته امر وکړ چې د دسمبر 18 د خپل دلایل وړاندې کړي او په هماغه ورځ به پریکړه هم اوروي.
دوی ورځې وړاندې د بلوچستان ډاډر ضلع 15 لیویز تختول شوي چې نن یې د یو تن مړی ترلاسه شوی دی. د کچي مرستیال کمشنر وایي چې په دغه سیمه کې یو سیمه ییز شرکت پل جوړېده چې وسلوالو پې برید کړی او دغه لیویز یې له ځانه سره وړی دی. نور تفصیل د حمید سمسور څخه په دغه راپور کې.
د ضلع کچي مرستیال کمشنر سلطان احمد بوکټي وایي چې د لیویزو 15 کسان دوی ورځې وړاندې د ډاډر سنی عاشق ماړوي پښیمه کې تښتول سوي دي. د دله خلیسې 13 ورځ په 15 لیویزو کې د یو مړی ترلاسه سو. د کچي مرستیال کمشنر وی چې په دغه سیمه کې یو سیمهیز شرکت د لوی لارې پول جوړوي. ناڅرګند وسلوال راغلل، دلته د ودانیو د شرکت دمپر گاډي او نور ماشينان وسوځول. لیویزو د شاله خوا د دوی څارنه کوله چې ترمنځ نشته هم سوي ده. دوی لزان سره وړي دي چې تر اوسه پوری بې درک دي. مرستیال کمشنر وی چې دوی په شاوخوا غرو کې پلټنې پیل کړې دي او دغه ډول د دوی د مرستې لپاره یو شمیر ملیشا قواوی هم راغلي دي، خو تر اوسه پورې څوک په دې پیښه کې نه دي نیول سوي. د لغو سوي ناڅرګند بلوچ وسلوال سازمان یونایټیډ بلوچ آرمی ویان مرید بلوچ ته دغه پیښه مسولیت په سر واخستی. د بلوچستان د اعلی وزیر د اطلاعاتو سلاکار عظیم کاکړ ویل چې حکومت د څلورو تښتول سو لیویزو در خوش کېدو لپاره په سیمه کې به د پراخ کچ عملیات پیل کړي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوري جو ټلویزیون، کوټه.
د واشنگتن ډي سي نه د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
د افغان ولسمشر دفتر وایي ولسمشر غنی له طالبانو سره د خبرو تر بیا پیلېدو وړاندې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ته ویلي له طالبانو سره دی په دزبندۍ او افغانستانه بهر د طالبانو پر اړو خبرې وکړي. رپورټونه وایي خلیلزاد بوس په دوحه کې له طالبانو سره ویني. لنډ تفصیل زموږ همکار بیروز خان راوروي.
تیر ونه د شکرانی یا تھینکس گیونگ پورز د امریکا صدر ڈونلڈ ٹرمپ افغانستان ته په خپل ناصافي سفر کې اعلان کړی وو چې د طالبانو سره ختمی کړی شوی خبرې اترې یو ځل بیا اپیل کوي. نن د زیارت پورز د افغانستان د پاره خصوصي استازي زلمی خلیلزاد د کابل نه د قطر سرخار دوحا ته روان شوی دی. صدر ڈونلڈ ٹرمپ د کال د ستمبر په 8 نیټه د طالبانو سره د یو کال نه روانې خبرې اترې ودرولې، ځکه چې د ڈونلڈ ٹرمپ په وینا طالبان انسان وجنا نه ودروي. دوحا ته د تلو نه وړاندې د امریکا خصوصي استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې د ولسمشر اشرف غنی او اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله سره هم لیدلي، چې د خبرونو تر مخه ورته ټینګار شوی چې د طالبانو سره په خبرو کې د نورو اړخونو سره سره باید په دوو نقطو خصوصي توجه وشي، چې پکې د دایمي اوربند او د افغانستان نه بهر د طالبانو پټ ځایونه په ګوته کول د خبرو اترو مقصدي نقطې وي. د خبرو د بیا پیلول سره طالبان په افغانستان کې د سولې لپاره دویم چانس مومي. سیډونکي وای چې که طالبان اوس هم د خبرو سره سره په افغانستان کې د تشدد لار خپلوي، نو کېدای شي د امریکا په ګډون په افغانستان د امریکا په ګډون د افغانستان د افغان ولس باور هم وبایلي.
بلې لوري ته نړیوال بانک وایي له طالبانو سره د سولې د توافق وروسته به افغانستان د نړیوالې ټولنې مالی مرستو ته اړتیا ولري. دغه بانک په خپل یو راپور کې د افغانستان سیاسي او اقتصادي وضعیت ته په پاملرنې د دغه هیواد مالی اړتیاوې ارزولې دي. دا راپور ښیي چې د خدمتونو د وړاندې کولو، د اقتصادي ودې د بهیر د چټکتیا، د تاوتریخوالي د کچې راټیټولو او د سولې د توافق د دوام لپاره به افغانستان هر کال له شپږو څخه نیولې تر اتو بلیونو ډالرو د نړیوالې ټولنې مالی ملاتړ ته اړتیا ولري.
په افغانستان، پاکستان او نورو نړۍ کې پر ټولنیزو رسنیو د جاپاني خدمتګار ډاکټر ناکامورا او د هغه د همکارانو وژنه په کلکه غندل شوې او په جلال آباد کې په یاد شمې بلې شوې دي. د جلال آباد ښار د مدني ټولنې غړي تیر ماښام په پښتونستان واټ کې د ډاکټر تیتسو ناکامورا په یاد راټول شوي وو او له افغان وطن سره د هغه کړې ښېګړې او خدمتونه ستایل.
ملي لوري ته د پاکستانی مامورینو تحقیقات سرګندونی ښایي چې د کال 2013 راهسې پاکستانی میرمنې د پیسو لپاره چینایانو ته واده کړی شوي دي او چین ته لیږل شوي دي. اسوسییټډ پریس خبری اداره خپل رپورټ کې وایي چې پاکستانی مامورینو دغه موندنې د بشري قاچاق د مخنیوي په لړ کې د پلټنو پر مهال کړي دي. په رپورټ کې دا هم ویل شوي چې په پاکستان کې زیاتره بې وسله کورنیو میرمنو د پیسو په غرض د واده په بهانه استحال کړی دي.
په لندن کې د نیټو د غړو هیوادونو سرمشریزه د دفاعي اتحاد راتلونکو لومړیتوبونو او اختلافاتو ختمولو ته په پام سره پای ته رسیدلې ده. د نیټو د غړو هیوادونو مشرانو په ټینګار سره ویلي چې که د اتحاد په 90 هیوادونو کې پر هر یو کوم برید کېده نو جواب به په ګډه ورکوي.
اخوا د امریکای د سمندري ځواکونو یو اسکر د هوایی ایالت په تاریخي پوزي اډه پرل هاربر کې په ناتره ډزو د دوو کسانو له وژنې وروسته خپل ځان هم وژلې دی. د خبری شبکې رایټرز لمخې دا پیښه د چهارشنبه یا د شروع په شپه هغه مهال را مخې ته شو چې د امریکا د سمندري ځواکونو په دریشې کې یو تن د پرل هاربر په هوایی اډه کې په خلکو ناڅاپي ډزې پیل کړې. پوزي چارواکي وایي برید کوونکي د دوو کسانو له وژنې وروسته ځان په خپل هم په ګولۍ وشتلې او وژلې دي.
امریکا او شمالي کوریا د اټمي وسلو پر سر د خبرو لپاره د ټاکلې مودې تر پای ته رسیدو وړاندې یو بل ته د زور د ښکارا کولو خطر سره مخامخ دي. د کوریايي پیپلز پاوز مشر پاک جونګ چون پرون د شمالي کوریا سرکاري میډیا ته په ورکړی بیان کې ګواښ کړی چې د امریکای هر ډول پوځي اقدام ته په خپل ځواک سره جواب ورکوي. د کوریايي پاوز مشر دا څرګندونه د نیټو په سرمشریزه کې د ولسمشر ترامپ هغو خبرو ته غبرګون دی چې وایي که کله هم اړتیا پیښ شوه نو د شمالي کوریا په ضد به له پوځي زوره کار واخلي.
فرانسې، جرمني او برتانیا د ملګرو ملتونو سرمنشي ته اندېښنه څرګنده کړې ده چې ایران د لیرې واټن ویشتونکي توغندیو ته چې د اټومي توکو د لیږدولو قابلیت لري او هغه د دې سازمان د امنیت شورا له پریکړه لیک څخه سرغړونه ده پراختیا ورکړې ده.
او وروستی خبر دا چې رپورټونه وایي پر انټرنیټ د داعش وسلوالې ډلې فعالیتونه وروسته له هغه له خنډ سره مخ شوي چې یورپي چارواکو پر ټلیګرام ټولنیزه رسنۍ د دې ډلې زرګونه اکاونټونه په نقشه کړل.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو، تاسې د امریکا ژغ ډیوا ریډیو لمړنۍ مازیګرنۍ خبری خپرونې ته غوږ یاست. د خپرونې په پاته برخه کې د پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه درته لرو. په شمالي وزیرستان کې نن د پاکستانی امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته شوی چې پکې د څلورو وسلوالو او یو پاکستانی پوځي د وژل کېدو دعوه شوې ده. تفصیل یې له ډیرا اسماعیل خان د عدنان بیټنی په رپورټ کې اورو.
سرکاری سرچینه وای دغل ته پوسه د وسلوالو د موجودیت اطلاع ترلاسه شوه او چې کله د هغوی د نیولو لپاره په سیمه څخه ګیرت هو کړه نو وسلوالو په پوځر نثار ډزې پیل کړې چې په نتیجه کې یو پاکستانی عسکر وژل شوی. سرکاري سرچینې دا دعوه هم ده چې د پوځ ځوابي ډزو کې څلور وسلوال وژل شوي او پنځه نور ژوندي نیول شوي دي. بویا تحصیل د شمالي وزیرستان هغه سیمه ده چې د کړکېچن وضعیت له امله ورته د میډیا رسد نه کیږي تر څو کره معلومات مخې ته راوړي. خو د سیمې یو انتظامي چارواکي د نومنه شولو په شر ډیوا ته وویل چې لن شتې وروسته په ګڼ شمېر امنیتي ځواکونه سیمې ته رسېدلې او څان عملیات یې پیل کړي دي. وروستي راپورټونو تر مخه د شمالي وزیرستان پدرې تحصیلونو بویا د تخیل او غلام خان کې ګرځبندیز هم په ذکر شوې دي. په شمالي وزیرستان کې تازه پیښه په داسې حال مخې ته راغلي چې د پاکستان پوځ کال 2014 نیمایي کې د وسلوالو پر ضد د ضرب عذاب په نوم په پراخه کچه سره عملیات کړي وو او دا وکوي چې د عملیاتو په پایله کې د وزیرستان زیاتره سیمې د وسلوالو څخه پاکې کړې شوې. خو اوس هم دغه ته وخت په وخت په پوځ د بریدو تر سره کېدو راپورټونه مخې ته راځي. دا د هم یادوي چې روانې میاشتې په لومړۍ نیټه د شمالي وزیرستان د غلام خان تحصیل دیوګر صدګۍ سیمه کې د امنیتي سرتیرو په یو پوستا وسلوال برید کې یو عسکر وژل شوی وو او پنځه نور ټپیان شوی وو. د پوځ ویاندې ادارې ISPR په خپل بیان کې ویلي وو د پیښې په ځوابي ډزو کې دوه وسلوال طالبان هم وژل شوي. په شمالي وزیرستان کې په تیر میاشت نومبر کې تر لسو نه زیات وسلوال بریدونه ترسره شوي وو چې پکې 14 عسکر وژل شوي او په دې ګونه څو زیات نور ټپیان شوي هم دي. تر دې وړاندې په 28 نومبر د شمالي وزیرستان مرکز میرانشا څخه 10 کیلومتر لری سهیل ویدیس لوري ته په همزونی سیمه کې د سړک د غاړې په یو بمی چاودنه کې دوا پوځیان ژوبل شوی وو. سیمه ایز خلک وایي تر هغه وروسته د شک او بنیاد پوځي سرتیرو د سیمې ولس کسان گرفتار کړي وو. دوی دریز لري چې د سیمې په ولس کسانو کې رضا الله نومي تن هم شامل وو چې د پوځ په ولکه کې د تفتیش دوران ساور کړي او تر هغه وروسته په میرانشا سیمه کې پرلط پیل شوی چې نن په شپږم ورځ هم دوام لري. دغه احتیاج کوونکي دریز لري چې رضا الله بې ګناه دي او په دوی د تفتیش دوران دومره تشدد شوی چې هغه مر شوی دی. وروستي راپورټونه وایي چې د احتیاج کوونکو او انتظامیه ترمنځ د خبرو کولو پروسه هم روانه شوې ده او د سیمې د احتیاج کوونکو یو مشر جمال داوړ ډیوا ته وویل دوی خپلې مطالبه انتظامیه ته وړاندې کړې چې پکښې د سیمې امنیت خوندي ساتل، د تور شیشو او په وسله سنبال لیږدلې کسانو مخنیوي او رضاولت انصاف ترلاسه کېدل شامل دي.
سلام عمر راسته دی عبد الله ننګیال عمر راسته دی په درنه شي خلک نوستي شپږان ته درسره نوستي د دې کده مذاکرات د پورا پولیټیکل اډمنستریشن لا زیاده مذاکرات یو سیشن دا چلی درا چې موږ بیا خپل مترجم ته شي دي مخشه اصل حل ندي سره چې دې دې مشکو پښتنه باندې سومره عمل کړه دا سومره نه دا پکړه نو هغه به قتل شي بیا موږ مخ خپل عمل ګورو چې ختمن مقصد دې دا چې موږ انصاف کړو دې مو وزیر کوي مو زه خو دې سره پیسې ډېرې دي ځکه چې دې موږ بازار نه لیس کړی دې موږ باندې خپل کوي دا پیسې خو دې سره نه کوي دې موږ خو پیسې نه غواړو موږ ژوند غواړو په خپل خوره باندې.
دا دې هم یاد وي چې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د تازه کاروایی په داسې حال شوی چې تیر ورځ د یوې بلې قبایلي ضلع جنوبي وزیرستان څخه د خامی پارلمان غړي او د پښتون ژغورني غورځنګ مخکښ مشر علي وزیر ویلي د وزیرستان امنیت خرابولو دپاره بیا ورانکاري راوړول شوي دي. عدنان بیټنۍ، ډیوا، شمالي وزیرستان.
در درنو عزتمن اوریدونکو تاسو د دې وا خبري خبرونه ته غواګي ساو د محل جو یو بل راپور ولوري ته چې پرون د پاکستان سپریم کورټ د پیښور های کورټ د فیصلې پر ضد د خیبر پښتونخوا د اپیل پاورونه کې راتلون کې اورونه تر دوه ونه یو پری زندول ده دغه مقدمه د اکشن ان ایډ اف سیویل پاور ریګولیشن اورډیننس په حق لدا چې د صوبې وکیلان وایي دا د اورونی د زندول کوششونه دي چې ګټه د خیبر پښتونخوا حکومت ترسیږي. نور تفصیل یې څه دی دغه ټول تاسو ته راغونډ کړی دی عبدالرزاق په خپل راپور کې.
فرهاد افریدی مینون دے پیښور های کورٹ کے بطور وکیل پریکٹس کوم په 5 اگست 2019 باندې دغه آرڈیننس مخې تراغه ایکشن ان ایډ اف سیول پاور ال تخو د فاټا یو خپل حیثیت وو فاټا کې خپل سکیورټی مسلې وي پکې نو یو جواز جوړې دو دلته په خیبر پختونخوا کې مونږه ویلې شو چې تاسو دا لکه کنسیډر کړه چې نه دلته بدمنی ده او دلته د سیول ادارو هغه وس زور نه رسی نو مونږه سکیورټی فورسز لا دغه اختیارات ورک نو په هغه باندې د لم لیټ نه کار اخلي په سپریم کورټ کې په اپیل کړي دي او لا تر اوسه پورې دا خبره د ځنډ ښکار ده او د دې ته یو سټے ملو د پاغه سټے دغه کې چې کم دي د آرډیننس لاندې وسم دغه عملیات روان دي کیږي نو دغه قبایلی ولس او دغه سره غختلی چې کم سمره مسلې دي هغه ټول د ځنډ ښکار دي او دا خلک نه یوازې د لاین انفورسمنت ایجنسیز نه یوازې د حکومتونو نه بلکې اوس د عدالتونو نه هم د مایوسی اظهار شروع کړی دی او خلک دا غنی چې غنی دا یو داسې پالیسی ده چې خدای مکه دا غنی د قبایلو پښتنو خلاف یو پالیسی ده او په دې باندې دا ټول سټیک هولډر سره یو دي.
زمانوم جی علی گور دورانی دی ز پیښور های کورټ کې پریکټس کوم.
مقصد ټول دار چې پس طریقه دا کیسز ډیلی شي اغي دا نغ واړی چې دا ایکشن ایډ اف سیول پاور چې کوم اورډیننس راغلو دا ختم شي زګه چې د ایسره زمونږ حقوق سلب شي ویزا چا حقوق سلب شي وی دا خلکو چې کومه مخ کې مونږ حقوق نو ور کړه د پاټا خلکو نه مخ کې حقوق نه اوس حقوق شته او سپریم کورټ هم زما پنيس چې کوم دا اوشو دا دومره غیر معینه مدت والا ارجن کېدو د کیس سم نو خو په آرام چې څنګه د باجوا کیس په درې ورځو کې ته فیصله کېدې شو دا کیس هم فیصله کېدې شو صرف یو کوېشن دی په دې ټول کیس کې آیا ایکشن ایڈ آف سیول پاور آرڈیننس آئین سر متصادم دے او کو نہ دے پیښور ہائی کورٹ آلریڈی ڈکلیئر کرے دے چې دا متصادم دے آگا ڈیفینڈ کول دی گورنمنٹ دا چې دا نہ دے آگی بیسیکلی دا پلی دے چې دا متصادم نہ دے آگا پوائنٹ آف ویو دا دے کہ دا دمرا ڈیلے کولو زما پہ نظر خو اس اہم نو منگ چے اگورو سمر کی سن راضی دا 2009-10-11 نہ خلق اچت شوی دی نہ داغی ٹرائل شوی دے نہ داغی مقدمہ نہ پہ چارج فریم شوی نہ شہادت شتا بس گیر دی بل دادا چے زمنگ حکومت اس پورے پا پروسیکیوشن باندھے چکم دا زمنگ ٹرائل دی سسٹم دے ولے پدے کار نہ کئی عمدہ مقدمے دا ملٹری کورٹ سے ضرورت ہو یا دا دی ایکشن ایڈر سیول پار سے ضرورت ہے ضرورت دا دے دے چکم زمنگ آلریڈی سسٹم دے دا سسٹم منگ خکو دا سسٹم به موږ علاقه کولی شو چې کله موږ انویسټیګیشن خکو او په دې باندې موږ ٹرسٹ شروع کړو په خپل عدالتونو باندې موږ ٹرسٹ شروع کړو.
شبیر حسین کې ګیانی زمانوم دی وکیل ما دلته پېښور های کورټ کې کریمینل پریکټس کوم پرون دا سماعت شو غیر موی نمود د دچې په عدالتي تاریخ ورنکو نور چې څومره مخکې دا 15 ورځې سماعت شو نه یې کې به عدالتي تاریخ ورکو چې یا سبا یا بل ورځ یو ورځ به ټاکله زموږ به عدالت ته خواستم دا وی او لیکلې درخواست په مرکو چې یا خو تاریخ پکې وګدو یا غیر موی نه مدت تکو نو به پکې درخواست ورکو چې یا پکې سماعت د پر تاریخ مقرر شي او کونی نو دی چې کوم سټے ورکړي د چې کوم زموږ معزز ای کوټ اډر کړو چې دا انټرمنټ سنټر دا قیدخانې دی په سب جیل کې بدل شي او ای جی پریزنت ته دی حواله شي د جیل د قانون مطابق او زموږ د قانون مطابق د عین مطابق دې سره عمل وکړي شي نو بیا به مجبورن بیا موږ معزز ای سپریم کورټ کې درخواست ورکو چې را یادې سماعت د پر تاریخ مقرر شي او یا چې کوم سټے دی ورکړي شوی دا چې دا ویکټ کړي شي
دا د وی او ای دی واغ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
سے دام رکھا گا دیوار ریډیو ته غوږ یاست. زموږ د خبرونه تاسو زموږ پر وپاڼه هم اوریدلای او لوستلای شئ. پته ده www.voadivariadio.com. ټاکل شوی و چې د پخوانی پوځي امیر جنرال پرویز مشرف په ضد د غداری د مقدمه په اړه پریکړه نن اورول شوی وای. خو د اسلام آباد ځانګړي عدالت یو ځل بیا د هغه په ضد د غداری مقدمه پریکړه د دسمبر تر 13 نیټې ځنډولې ده. پرویز مشرف پرون په یو ویډیو کې ویلی وو چې د په ضد د غداری مقدمه بې بنیاد ده، خو وای حاضر دی چې عدالت خپل بیان د یو کمیشن لاره وړاندې کړي. په دې اړه نور تفصیل اسلام آباد د رابعې پیر په رپورټ کې اورو.
عدالت د حکومت له اړخه نوې ټاکل سوی د وکیلانو ډله وړاندې سوه او عدالت څخه د دلیلونو د پاره د 15 ورځو وخت وغوښتم چې په جواب کې عدالت استخاصه د روان د دسمبر تر 13 نیټې پورې وخت ورکړو او ویل چې په دغه نیټه به د دلیلونو د اوریدنې ورسته پریکړه هم اورول کیږي. په دې موخه حکومتي وکیلانو عدالت ته وویل چې پر دوی ډیر زیات فشار دی، خو عدالت وویل کچري څوک ناروغ غسو یا ځند غشتو نو به هم پریکړه اورول کیږي. پرویز مشرف د ناروغي له سبب دوی ورځې وړاندې د دوبی په هسپتال کې داخل کړي سوی وو او دوی د هغه ځای څخه خپل ویډیوي پیغام کې ویلی وو.
اب یہاں اس کیس میں سنوائی میری نہیں ہو رہی ہے، میرا جو لائر ہے سلمان صفتر اس تک کو سن نہیں رہے ہیں، تو میری نظر میں بہت زیادتی ہو رہی ہے.
په دغه مقدمه کې سنا اورول کیږم، زما وکیل سلمان صفدر نه اورول کیږي. زما په فکر دا زیاتوب دی او د انصاف تقاضی نه پوره کیږي. دوی دا هم ویلی وو چې کم کمیشن چې جوړ سوی دی کچری هلته یعنی دوبی ته ورسی نو دوی به خپل بیان ورکوي. دوی هله سرګند کړه چې انصاف به ورکول کیږي. د اسلام آباد خصوصي عدالت روان کال د نومبر په 19 نیټه دغه داری د دغه مقدمه پریکړه محفوظ کړې وه او د نومبر په 28 نیټه یې اورونکي وه. خو دغه پریکړې ودرولو دپاره وفاقي حکومت اسلام آباد های کورټ کې درخواست تیار کړې وو او ویلي وو چې پکار دی پرویز مشرف دې هم واورول سي، چې له سبب د نومبر په 28 نیټه اسلام آباد های کورټ خصوصي عدالت د پرویز مشرف په ضد د سنگین غداری دغه مقدمه اورول څخه وګرځوه. بل اړخته د نومبر په 28 نیټه خصوصي عدالت دغه مقدمه د اوریدنې په محل وویل چې اسلام آباد های کورټ پریکړې په اړه څه نوایي، خو د اسلام آباد های کورټ پر دغه پریکړې عمل کولو پابند نه دی. خصوصي عدالت حکومت ته د وکیلانو نوې ډله ټاکلو حکم ورکړو او ویل چې د دسمبر د 15 نیټې څخه به د هرې ورځې په بنیاد دغه اوریدنه کوي، خو اوس دغه مقدمه یو ځل بیا د رواني میاشتې تر 13 نیټې پورې وځنډول شو. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده.
زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زموږ خبرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
002 205 003.
دیوا قدر من اوریدونکو، تاسو د دیوا رادیو سهارنی خبری خبرونه اوري او هلته د محل د ماخم شاوخوا شپږ نیمې بجې شوې دي او موږ به د 15 دقو خبرونه هم 15 منټ وروسته راځو تاسو ته وړاندې کوو. د افغانستان په اړوند هم، د افغانستان د سولې په اړوند هم تاسو لپاره راپور لرو چې وروستي پروسه ده، او د دې ترڅنګ د ناټو په اړوند پاړوند چې سوروستي جزئیات راغلي دي د افغانستان پاړوند هغه به هم ستاسو سره شریکو. د نړیوال بانک هم د افغانستان پاړوند یو تازه راپور خپور کړی دی چې تاسو به معلومات وړاندې کوو او د خبری خپرونې وروسته به تاسو د روانو چارو خپرونه هم اوري او په د شمالي وزیرستان پاړوند به تاسو ته په موضوع باندې غږیږي. تاسو هم کولی شئ چې په خپرونه کې برخه ولرئ. دا مهال زو یو بل راپور ولوري ته چې د اسلام آباد های کورټ د پاکستان پارلمان ته امر کړی دی چې تر خپل منځ د اختلافات ختم کړي او په لسو ورځو کې دننه د انتخاباتو د کمیشن مشر دی وټاکي. تفصیلات یې څه دي دغه ټول تاسو ته د اسلام آباد څخه د ډیوه خبریال پیر ولایت شاه راغونډ کړي دي، تاسو ته وړاندې کوو.
مخالف گوندونو تر مخه د سردار رضا ملازمت مات پای ته رسیدو او د سند او بلوچستان څخه د کمیشن نوی غړو نه ټاکلو له کبله دستوري بوران رامنځته کیدو یره ده. د دې ترڅنګ هم د زیارت په ورځ اسلام آباد های کورټ کې هم د کمیشن د مشر او د غړو د ټاکلو په حق له اوریدنه شوې ده او بیا په حکومتي خواست باندې یاد عدالت دغه معامله راتلونکي لسو ورځو پورې اوارولو هدایات جاری کړي دي. بلخوا وزیر اعظم عمران خان د انتخابي کمیشن د نوی مشر لپاره بابر یعقوب، فضل عباس مکین او د عارف خان نمونه وړاندې کړي دي. بابر یعقوب دا وخت د انتخابي کمیشن سکرتر دی او دغه دوه نور نومول شوي اعلی انتظامی عہدو نه ریټایر شوي دي. او هم د زیارت پر ورځ اسلام آباد کې میډیا سره خبرو په محل د ساینس مرکزی وزیر فواد چودھری په دې اړه د حکومت او مخالفه ګوندونو ترمنځ د موافقې هیله څرګنده کړې ده.
پہلے تو ہے کہ اگلے ہفتے کا کل کہا جا رہا تھا کہ میٹنگ ہوگی، لیکن مجھے امید ہے آج کل میں ہی اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی کنسنسس ہو جائے گا.
اغوائی تمد چدا معاملہ براتلون کی انہیں تہم نہ اوڑی او نن یا سبا به د کمیشن نوی مشر او غړو متفقه نمونه اعلان کړي شي. لدیړ واندې د مخالفه ډلو مشر شهباز شریف د کمیشن د نوی مشر لپاره درې پخوانی ریټایرډ لوړپوري سرکاري چارواکو جلیل عباس جیلانی، اخلاق احمد او ناصر محمود نمونه وړاندې کړي وو. حکومتي وزیران د انتخابي کمیشن نوی مشر او غړو ټاکنه د پارلمان واک بلي او دوی د مخالفه ګوندونو لخوا دا معامله عدلیت سپارلو باندې ټکونه کوي. خو اسلام آباد های کورټ کې د اوریدنې وروسته میډیا سره خبرو کې د مخالفه مسلم لیگ نواز ګوند د ملي اسمبلی غړي شاه نواز رانجه د دې پړه په حکومت اچولې ده.
اگر ہم پارلیمنٹ میں کام نہیں کر سکیں گے، اگر ہم آئین کی پاسداری نہیں کریں گے تو ہمارے معاملات عدالتوں میں آئیں گے.
اغه تور لګوي چې حکومت د پارلمان کاروي سنجیدګي سره نه خلی او پارلمان ته درناوی نه ورکوي. نو بیا د شاه نواز رانجه په خبره د دوی لپاره اعلی عدالت ته راتلون علاوه بل کوم لار پاتې کیږي. بلخوا د حکومت د ریز د چې غنی د کمیشن مشر او د غړو د ټاکلو په معاملې د مخالفه ګوندونو دننه اختلافات دي او آزاد سرچینې هم د سند څخه د کمیشن د غړو ټاکلو په معاملې د مسلم لیگ نواز ګوند او پیپلز پارټي ترمنځ د اختلافاتو په خلی کوي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدل شي. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
Thank you.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
د جیوا خبر منوریدونکو خبرونه لا دا وام لري ساسو قربانی یو ز منزه شهید
او ز بارکوال میخیل
یو ور بیا تاسو ته هر کله وایو او ساسو پام راګل زود مهمو خبرونو سټکو ته
رپورټونه وایي د بلوچستان له کچي سیمه وسلوالو څلور لیویز اسکر تشتولې چې یو وژلی او زمواري د خپلواکي غشتونکو بلوچستانو یو سازمان منلې ده. بل لور ته په شمالي وزیرستان کې د امنیت ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په نښته کې د څلور وسلوالو او یو پاکستاني پوځي د وژل کېدو دعوه سوې ده.
د ضرب عذب په نوم په پراخه کچه سره عملیات کړي وو او دا وکوي چې د عملیاتو په پیله کې د وزیرستان زیاتره سیمې د وسلوالو څخه پاکې کړې شوې، خو اوس هم دغلته وخت په وخت په پوځ د بریدونو ترسره کېدو راپورټونه مخې ته راځي.
اخوا د پاکستان سپریم کورټ د پېښور های کورټ د فیصلې پر ضد خیبر پختونخوا د اپیل پاورونه کې راتلونکي اورونه تر دوو اونیو ځنډولې ده. یو وکیل په خبرګون کې وایي
اغی دا نغواڑی چې دا ایکشن ایڈ اف سیول پاور چې کوم اورډیننس راغلو دا ختم شي. د پاټا خلکو نه مخ کې حقوقو نه اوس حقوق شته.
د افغانستان د ولسمشر دفتر وایي ولسمشر غنی له طالبانو سره د خبرو تر بیا پیلېدو وړاندې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ته ویلي له طالبانو سره د په دزبندۍ او له افغانستانه بهر د طالبانو پر اډو خبرې وکړي. رپورټونه وایي خلیلزاد به اوس په دوحه کې له طالبانو سره وینو.
سرټیګی تاسو واوریدل اوس خوښ شید مهمو خبرونو لنډیسته.
په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته سوې چې په کې د څلور وسلوالو او یو پوځي د وژل کېدو دا وسوې ده. له سیمې امنیتي سرچینو امریکا ژغته ویلي دا نښته د شمالي وزیرستان په بویا تحصیل کې سوې ده. وایي پوځ هلته د وسلوالو د موجودیت خبر ترلاسه کړی وو او کله چې د هغوی د نیولو لپاره سیمه محاصره کړه نو وسلوالو ورباندې ډزې پیل کړې چې په کې یو عسکر ووژل شو.
بل لورې ته پروند د پاکستان سپریم کورټ د پېښور های کورټ د فیصلې پر ضد د خیبر پښتونخوا د اپیل پاورونه کې راتلونکي اورونه تر دوه اونیو ځنډولې ده. دغه مقدمه د اکشن ان ایډ اف سیول پاور ریګولیشن اورډیننس په حق لده. د صوبې وکیلان وایي چې دا د اورونې د ځنډولو کوششونه دي چې ګټه یې د خیبر پښتونخوا حکومت ته رسي.
د اسلام آباد ځانګړي عدالت یو ځل بیا د پخواني پوځي امیر جنرال پرویز مشرف په ضد د غداري مقدمې پریکړه د دسمبر 18 نیټې ته ځنډولې ده. د پرویز مشرف په ضد د غداري مقدمې اورېدنه نن د عدالت درې کسیز بینچ کړي، خو پر مقدمه د بحث لپاره د تیاری نه لرلو په خاطر قاضي سرکاري وکیل ته امر وکړ چې د دسمبر پر 18 د خپل دلایل وړاندې کړي او په هغه ورځ به پریکړه هم اوروي.
نړیوال بانک وایي له طالبانو سره د سولې د توافق وروسته به افغانستان د نړیوالې ټولنې مالي مرستو ته اړتیا ولري. دغه بانک په خپل یو راپور کې د افغانستان سیاسي او اقتصادي وضعیت ته په پاملرنې د دغه هیواد په مالي اړتیاوې ارزولې دي. دا راپور ښیي چې د خدمتونو د وړاندې کولو، د اقتصادي ودې د بهیر د چټکتیا، د تاوتریخوالي د کچې راټیټولو او د سولې د توافق د دوام لپاره به افغانستان هر کال له شپږو څخه نیولې تر اتو بلیونو ډالرو نړیوالو ټولنې مالی مرستو ته اړتیا ولري.
د افغان ولسمشر دفتر وایي ولسمشر غنی له طالبانو سره د خبرو تر بیا پیلېدو وړاندې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ته ویلي له طالبانو سره د په دزبندۍ او افغانستانه بهر د طالبانو پر اړو خبرې وکړي. له صدارتي ماڼۍ په خبرسوي بیان کې ویل شوی چې پر دې موضوع تیرونی کابل ته د امریکای صدر د سفر په مهال هم ولسمشر غنی او صدر ترامپ خبرې کړې وي. ټاکل شوی ده چې زلمی خلیلزاد به له کابل وروسته دوحې ته سفر کوي او له طالبانو سره به ویني.
ولې لور ته د پاکستانی مامورینو تحقیقات څرګندوي چې د کال 2013 راهسې 409 پاکستانی میرمنې د پیسو لپاره چینایانو ته واده کړې شوې دي او چین ته لیږل شوې دي. مخنه غواړم اسوسییټډ پریس خبري ادارې خپل رپورت کې وایي پاکستانی مامورینو د غموندنې د انسانانو د قاچاق د مخنیوي په لړ کې د پلټنو پر مهال کړې دي.
په افغانستان، پاکستان او نورو نړۍ کې پر ټولنیزو رسنیو د جاپاني خدمتکار ډاکټر ناکامورا او د هغه د همکارانو وژنه په کلکه غندل شوی او په جلال آباد کې په یاد شمې بلې شوی دي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی پر ټویټر پاڼه لیکلي چې ډاکټر ناکامورا د طرحو له کبله زرګونو افغانانو ته ګټه رسولې، خو وایي د افغانستان دښمنان د دې هیواد پرمختګ نشي زغملی نو ځکه داسې بریدونه کوي. د جلال آباد ښار د مدني ټولنې غړي تیر ماښام په پښتونستان واټ کې د ډاکټر تیڅو ناکامورا په یاد راټول شوی او له افغان وطن سره د هغه کړې ژمنې او خدمتونه ستایل. پا په لندن کې د نیټو د غړو هیوادونو سرمشریزه د دې دفاعي اتحاد د راتلونکو لومړیتوبونو او د اختلافاتو ختمولو ته په پام سره پای ته رسیدلې. د نیټو د غړو هیوادونو مشرانو په ټینګار سره ویلي چې که د دې اتحاد په نویشتو هیوادونو کې پر یوه هم کوم برید کېده نو جواب به یې په ګډه ورکوي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د امریکا ژغ ډیوا ریډیو خبری خپرونه ته غوږ یاست. خپرونه لا دوام لري. د افغانستان د ولسمشر دفتر وایي ولسمشر غنی له طالبانو سره د خبرو تربیه پیلېدو وړاندې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ته ویلي چې له طالبانو سره دی په دزبندۍ او له افغانستانه بهر د طالبانو پر اړو خبرې وکړي. رپورټونه وایي خلیلزاد به اوس په دوحه کې له طالبانو سره ویني او کېدای سي چې له طالبانو سره رسمي مذاکرات بیرته پیل سي. په دې اړه نور تفصیل له کابل د حقمل روان سادات په رپورټ کې اورو.
ولسمشر ویان مرستیال دوا خان میناپال له ډیوی سره خبرو کې ویل په دې لیدنه کې دواړو مشرانو د سولې په پروسه کې په اوربنه او له افغانستان څخه بهر د ترهرګرو ډلو په پټنځایونو باندې د جدي څارنې په تړاو بحث او خبرې شوي. دی امریکا متحد ولایتونو دی بهرنۍ چارو وزارت ویلی دی افغان سولې لپاره دی امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد په نږدې وخت کې قطر ته په دې خطر سفر وکړي ترڅو دی طالبانو له استازو سره دی سولې دی تړون په هدف خبرې بیا پیل شي. دی نړیوالو چارو څیړونکو فضل رحمان ریاخیل وایي په قطر کې دی امریکا او طالبانو ترمنځ مذاکرات بیا پیلیدل دی افغانستان دی خلکو غوښتنه ده. نوموړي له ډیوې سره په خبرو کې وویل دی سولې دی پروسې دی مختوړلو لپاره افغان حکومت دوا وړاندې شوي شرطونه په لنډ وخت کې دې شرطونو عملي کېدل ناممکنه ده.
زه نه پوهېږم چې ښاغلي خلیلزاد به څومره د اعتماد فضا دوی او طالبانو په مابین کې ایجاد کړي وي. یعنې د دواړو امکانات لږ دي، هم د تاوتریخوالي د کچې راټیټېدلو او د ډسبندۍ امکانات خو اصلا شتون نه لري د طالبانو له خوا څخه. اما وروسته له دې چې دواړه یو هوکړې ته ورسېږي بیا دواړه ممکن دي.
پوخوانی طالب چارواکی سید اکبر اغا له ډیوی سره خبرو کې وایي په قطر کې د افغان سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمن غیر رسمي خبرو اوس دې ته زمينه برابره کړې ترڅو رسمي مذاکرات او تلار پرانیستل شي. سید اکبر اغا زیاته کړه طالبان په دې اند چې د سولې مافي کې وروسته به د افغان حکومت او طالبانو ترمن خبرو ته زمينه برابرېږي او په هغه کې به په اوربن بحث کېږي، خو افغان حکومت او امریکا د سولې مافي کې د لسلیک او له حکومت سره د طالبانو مذاکرات لپاره اوربند شرط ایښی دی. افغانستان کې د ناتو ملکی استازي نیکولاسکی هم د افغان سولې پروسې د باري په هدف هیله څرګنده کړې او ویلې دي چې د امریکا متحد ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات به عملي کیږي. حکمل صدات دی ریډیو افغانستان.
په لندن کې د نیټو د غړو هیوادونو سرمشریزه د دې دفاعي اتحاد راتلونکو لومړیتوبونو او د اختلافاتو ختمولو ته په پام سره پای ته رسیدلې ده. د نیټو د غړو هیوادونو مشرانو په ټینګار سره ویلي چې که د دې اتحاد په نه ویشتو هیوادونو کې پر یوه کوم برید کېده نو جواب به یې په ګډه ورکوي. په دې اړه نور تفصیل د محمد عالمګیر په رپورټ کې اورو.
د امریکا صدر ډونالد ټرمپ په شمول د نړیوال مشرانو په لندن کې کیدونکې د ناتو ائتلاف او یایمې کلیزې په مناسبت دوه ورځنۍ سرمشري غونډه سر تر سولې خو د بظاهره اتحاد او یووالي خودلو لپاره دا مهمه غونډه د تاویل ماویل ښکار شوه. د تیر نهه پرواز د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د فرانس په صدر ایمانوئل مکرون باندې د تیر میاشتې بیان چې ائتلاف د مزغون خلاص دی په سر نیوکې کړی او د نهه ورځ د هغه ویډیو ښکار شوه کومه کې چې د کینیډا وزیر اعظم جسټین ترودو د نور سیاسي مشرانو ترڅنګ امریکني صدر پورې ټوکې کولې. ډچ وزیر اعظم مارک روت هم په ائتلاف کې موجود تاوتریخوالي پخلی کړي او د ټویټر د لارې ویلي ائتلاف له په میدان کې اوسېدل پکار دي. په خپل یو خبري غونډه کې د کینیډا وزیر اعظم په ویډیو کې ریکارډ شوی دواړه بیانونه وضاحت کړي او ویلي د امریکا او کینیډا ترمنځ تعلقات مضبوط دي او د امریکا صدر او د کینیډا وزیر اعظم په شخصي تعلقاتو اډانه نه لري. د امریکا صدر ډونالد ټرمپ بیا په خپل خبرو کې د کینیډا وزیر اعظم دوه مخي ځتن بللې. خو وروستو صدر ټرمپ نه هم ریکارډ شوی خبرو کې صدر خپل دغه بیان یو ټوکه بللې. په خپلې خبري غونډه کې د برتانیې وزیر اعظم بوریس جانسن کوم چې د جسټین ترودو د خبرو په وخت باندې موجود وو د ټرمپ او د ترودو پیښې په اړه د سوالونو ځواب ورکولو نه ډډه کړې. د ترکی صدر رجب طیب اردوغان هم د امریکا صدر ډونالد ټرمپ سره د ناتو سرمشري غونډې په ترڅ کې لیدو کاته کړي او ترک صدر دفتر نه جاری بیان د دواړو مشرانو ملاقات ګټور بللې. په دغه ملاقات کې ترک خارجه وزیر مولود کاوسوغلو د خزانه وزیر کامی سلامتیا وزیر پخوانی وزیر اعظم او د صدر ویان ابراهیم کالین هم موجود وو. په خپل خبرو کې صدر ترامپ ته ترکی شامپوله باندې امن قائمولو پر سر ترکی ستایلی او ویلي دغه پوله او محفوظ مقامات په ښه حالت کې دي او زه د ترکی دی لپاره ستاینه کوم او د ډزبندي هم لا قائمه ده. وړاندې صدر ویل د ترکی صدر سره ملاقات یې ګټور وو او مونږ په کې په شام او کوردانو خبرې کړې. د شام او ترکی پوله د لانجو ډکه وه او مونږ اوس خپل عسکر هاغه ځایونو ته استولي چېرته چې تیل دي او زه پې خوشحاله یم. صدر ډونالد ټرمپ د غونډې په ترڅ کې هاغه ټول هیوادونو مشرانو سره هم ګډه غونډه کړې. څوک چې د ناتو ائتلاف باندې د خپل کل آمدن 2% برخه لګوي او بیا یې د ډنمارک وزیر اعظم سره لیدو کاته کړې. خو د اسلام آباد په وخت د شپې 9:30 بجې کېدونکې خبري غونډه ناڅاپي وځنډوله او واشنگټن ته را روان شو. په خپل خبرو کې د صدر ویناوا ډېری خبري غونډو کې برخه اغستې او د ډېرو سوالونو ځوابونه یې ورکړي.
د واشنگټن دی او تاسو ډیو اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلې او اوریدلی سي. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټوئیټر @voadiva.
خدرمن اوریدونکو دا مهال زو یو اقتصادي راپور ولور ته چې د پاکستان موجوده حکومت په تیر یو کال کې د $1,000,000,000 څخه هم زیات قرضې اخیستې دي چې خپل حکومت هم د دې پخلی کړی دی او اقتصاد پوهان وایي چې دې قرضو د پاکستان اقتصادي ستونزې لا نورې زیاتې کړې دي. تفصیلات تاسو ته راغونډ کړي دي الیاس خان.
اقتصادی چارو وزیر حماد اظہر په یو لیکل شوی جواب کې قومی اسمبلی ته ویلي دي چې حکومت د دې کال ستمبر 13 پورې د بیلابیل هیوادونو او مالیاتي ادارو نه $10.3 بلیون پور ترلاسه کړی دی. په دې موده کې حکومت د چین نه $1.5 بلیون، د سعودي عربستان نه $1,050,000,000، د فرانس نه $8 میلیون، د جرمنی نه $2, د جاپان نه $2 او کویت نه $0.01 میلیون قرض اخیستی دی. په ځواب کې ویلي شوی دی چې دې موده کې حکومت د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF نه $991 میلیون قرض ترلاسه کړی دی. پاکستان د نړیوالو مالیاتي ادارو نه په مجموعي توګه $2.15 بلیون پور اخیستی دی چې پکې $999 میلیون د آسیایي پرمختیا بینک نه، $922 میلیون د اسلامي پرمختیا بینک نه، ملیونه ډالر د نړیوال پرمختیا اسوسییشن او نورو ادارو نه اغېستې شوې دي. همدغه رنګ حکومت د کمرشل بینکونو نه هم 4.8 بلیونه ډالر قرضې اغېستې دي، چې پکې 315 ملیونه ډالر د اجمان بینک، 2.2 بلیونه ډالر د چین بینکونو کنسورشیم نه، 150 ملیونه ډالر د سیټي بینک او نورې قرضې د بیلابیل نړیوالو بینکونو نه ترلاسه کړې دي. ډیوا ریډیو چې په اقتصادي چارو نظر لرونکي سینئر جرنلسټ او څېړنکار زیشان حیدر نه د قرضو ښه او بد اړخونو په اړه وپوښتل، نو هغه وویل
قرضې اگر انفراسټرکچر ڈیولپمنٹ پروجیکٹ میں لگے تو مطلب اس کا ریٹرن ہوتا ہے، مطلب اگر بجٹ کی ڈیفیسٹ یا بجٹ کے لیے یوز ہوتے ہیں یہی قرضے تو بیک ہیں.
دا قرضے کا دا پرمختیا کارونو کی لکه بنیادی اډانه جوړولو لپاره واغسته شي، نو ګټه ترې ترلاسه شي، او که همدا رقم قرضې د بجټ ضرورتونه پوره کولو لپاره په استعمال کې راوسته شي، نو د دې اثر هم خراب وي او دې ته په اقتصادي ژبه کې بیډ ډیټس یا خرابې قرضې ویل کیږي. زیشان حیدر د دې مثال داسې ورکړو، که یو کس د کور جوړولو لپاره بینک نه قرض واخلي نو دا یو ښه کار دی، او که دغه قرض په خېټه خرچ کړي نو نتیجه به یې ښه نه وي. ده وویل چې د بده مرغه پاکستان کې اکثر له اغېستې شي بیرونی قرضے اڑان دینا غستے شیوی قرضو فسود ور کولو کی لاڑی شی اور باندی ترقیاتی کارونا اونشی اور حیوات پا دے جال کے ان خطے لید لکی گی. بلخوا نومیالے بینکر او اقتصاد پوہا ڈاکٹر شاید حسن صدیقی وائی چی حکومتی چارواکی خود دعوے کبھی چی سخ وقت تیر شو او اوس دا پاکستان اقتصاد مخپوڑان دے روان دے و قرضو کے رس پر رضا زیاد والے لید لکی گی. ڈیوار ریڈیو سرا خبرو کے دا اوی
یہ کہ اگر آپ یہ قرضوں کی صورتحال دیکھیں تو پچھلے 10 سال گزرے تھے نام سے آنے سے پہلے، اس میں قرضے بڑھے تھے بیرونی قرضے 5 ارب 14 سالانہ اور اسی ایک سال میں بڑھ گئے 11 ارب۔
تیرو حکومتوں کے دکال او ستن 15 بلین بیرونی قرضے اغستے شوی دی، خو موجودہ حکومت صرف پیو کال کے 11 بلین ڈالر قرضے واخستے. خود اقتصادی پر مختب شرح ڈیر سستا دا، ملکی قرضے زیادت شوی، گرانی زیادت شوا، دا روپائی بیا راٹیٹ شوا، سود شرح زیادت شوا، او دا ہر سا یو کمزور اقتصادی حالت پگوتا کوی. حکومتی چارواکی وائی چی پتیر یو کال کی دوی غیر ملکی مالیاتی اداروں تا 1 بلین ڈالر قرضے واپس کری دی. الیاس خان، وائس آف امریکہ، ڈیو ریڈیو اسلام.
ګرانو اوریدونکو، تاسې د امریکا غږ ډیو ریډیو ته غوږ یاست. په پاکستان کې د شمیرو حکومتي اداره یا بیورو آف سټیټسټکس وایي په روان کال کې د ګرانۍ شرح د تیرو 9 کلونو په پرتله تر ټولو لوړې کچې، یعنې 12.5% ته رسېدلې ده، او وایي چې تر ټولو لوی علت یې د خوراکي توکو ګرانېدل دي. په وروستیو کې د خوراکي توکو او تیلو د بایو د زیاتېدلو سره حکومت د تیلو او بجلی نرخونه هم زیات کړي دي، چې ورسره ګراني په برخه تللې ده. دا چې نور کوم خوراکي توکي او ګران سوي او څومره ګران سوي دي، په پېښور او کوټه کې له خپلو خبریالانو سره خبرې کوو. زموږ خبریالان حافظ الله شیرانی له کوټې را سره دی، هڅه کوو چې له پېښور عبدالرزاق هم راسي او له هغه سره خبرې وکړو. تر څو چې عبدالرزاق راځي، حافظ الله، ستوری شیرانی، تاسو ته هرکلی وایم، او که دا راته ووایست چې بیا ګرانی وایي په دې ورځو کې زیاته سوې ده، 9% زیاته سوې ده، په کوټه کې کوم شیان خصوصا د لومړی که د تیلو او د نورو خوراکي توکو بیې راته ووایي چې څومره زیاتې سوې دي؟
پیٹرول 42.8 او لدی سره دا په تیر وختونو کې یا په تیر حکومت کې له 20 روپۍ څخه له 4 روپۍ څخه پورته شوی، اوس یو سل 11 روپۍ سره رسېدلی. له دې علاوه که د سبزۍ خبره وکړو چې په هغه کې مټر په 125 روپۍ دي، ټماټر په 100 روپۍ دي، بېنډۍ په 125 روپۍ دي، کدو په 75 روپۍ دي، او شیدې په 110 روپۍ دي، مستې په 160 روپۍ دي، د چرګ د غوښې 1 کیلو په 250 او د پسه غوښه چې دا غا په 350 د غوای غوښه یا لوی غوښه په 300 پیدا او له دې علاوه د تیل یا غوړي چې په هغه کې پختل کیږي پخلای کیږي هغه بیلابیل قسمونه دي او بیلابیل قیمتونه دي له 100 ورپو څخه تر 220 ورپو پورې قیمتونه دي د تیلو د یو لیټر یا د دې علاوه د هګۍ یو درجن هګۍ په 100 روپۍ دي د ماشو دال په 210 روپۍ دي د مسور دال په 140 روپۍ دي او چنا دال په 150 روپۍ دي چولی په 140 روپۍ دي دا هغه شان دي چې هغه خلک هر ورځ په فرکونه کې د کور ضرورت لپاره بخوي لوبیا د په 200 روپۍ دي او درچ د په 100 روپۍ کیلو دي تور چپانی په 100 روپۍ کیلو دي د شنه چپانی په 480 روپۍ دي د دې ترڅنګ د ورځې کلو لاسو ورکو څخه نیولې بیا تر 200 ورکو پورې پدا کې بلابل کې څونه دي همدغه چې د مال دی یو وړه پړې چې په خواب په دوی یا 15 روپۍ او اوس په لاسو 15 روپۍ ده د باکس کوټای چې 15 دانې باکس یا ماچ څخه پکې راتله د 15 روپۍ څخه پورته شوی 200 روپۍ تر چګل
دا راته چې دا نرخونه سرکاري نرخونه دي کله داسې شکایتونه هم چې وايي سرکار دکاندارانو ته یو نرخ ورکي بازار ته یو نرخ ورکي خو حالت په بازار کې بیا هغه نرخونه نه چلیږي او دکانداران په خپل خوشاله د شیانو بای پورته کوي
هم دا چې د بارکوال چې په بلوچستان یالت کې د ټولو لوی استوګا د مرکزی شهر یو کوټه دی او د کوټې څخه ځینې حکومت له هغه څخه موږ بار بار دغه پښتنې دی او دوی کله چې جواب وايي کله چې خو چې دکاندارانو له ورجو له هغه سره نوی نرخنامې نه دي ډېر نرخنامې دي او د هغه باوجود دوی د نرخنامې څخه په زیات قیمت باندې شان خرڅوي چې له ټولو مسلمانو څخه پښتن راته وايي چې حکومت چې کمی نرخنامې راکړې دي دوی نه شي کولای چې په هغه باندې شان خرڅوي ولی چې د دکاندارانو په وینا چې ګرانی زیاته شوی پټرول ګران شوی دوی چې کم مال له باندې څخه له مارکیټ څخه دکان ته راوړي دا به موټرانو کرایې پورته شوی ټیکسو زیاتې ځکه دې درا خرڅې له بلې خوا خلک چې دي هغه سخت په خفه دي او سر ته کوي چې ګرانی ډیره زیاته شوی ده او د دوی تر وسه هڅه وکړي
مننه پېښور ته ورځو په پېښور هم خپل خبريال عبدالرزاق را سره دی عبدالرزاق تاسو ته هرکلی وایم ک په پېښور کې او د خیبر پښتونخوا په نورو سیمو کې د نرخونو په اړه راته وایي چې د تازه ګرانی سره بیا کم کم شیان څومره ګران شوی دي
برکان په ډیر ځکه مننه مو چې کوم د دکاندارانو بیا د سبزو والا او د میوه والا تر خبرې کولی او اوبې چې کوم راکول راکول نو د تاسو یې لکه دې وخت کې غوړي چې ول درې نور نشته مخ کې چې هغه په یو څل 50 کې باندې کې نو هغه خپل تر یو څل او یا تر کې دی دا چې دالماش چې دی چې دا په ټولو مزیات ګران پکې بولل کېږي چې دا په یو څل شپې پر باندې موجوده وخت کې خور کې دا خرڅې په ځواک او شین روپۍ باندې چې د دې په استعمالي دي نو د چینو چې کوم د چینو قیمتو هغه د دې نړیوال د شپې تر ته اوس دغه قیمت چې 80 روپۍ ته خپل دی د دې روزي چې هغه مخکې په یو څل ډیر شپې باندې دی د درې فلور میاشتې کې چې کوم د غرانی راغلي د مدایو څل 50 کا پرتی دی مل پیک چې کوم په شین روپۍ نو هغه په 50 او د دې چې کوم په ډیر شپې باندې مل پیک ملایې دونو هغه مدید وخت په 50 روپۍ باندې خرڅېږي چلو دا تاسو ته وایم چې هغه په یو څل 50 روپۍ باندې با کیلو کوم د وانه خرڅېږي مدید وخت د دکاندارانو وایي چې دا مونږه مجبور یو چې په یو څل 70 روپۍ باندې کیلو خرڅ کړو دا چې نور چې کوم دالو مدي او ورسره نو بیا دا نو په هغه کې د شلو نو والی تر د 150 30 روپۍ پورې شي
عبدالرزاق
یو کیلو کې د غزياتواله راغلي
عبدالرزاق مننه مننه عبدالرزاق کچیر درته وای چې د نرخونو خو تاسو د اکثر خوراکي توکو او د نورو شیانو وسنۍ بای راته وای چې په 13 یو میاشت کې یا تر دې وړاندې په دې بایو کې څومره فرق راغلی دی څومره وسل وړي سوي دي
څومره پورې چې د دکاندارانو سره زموږ خبرې وشولې نو هغه دا خبره کوي چې روز تر روز چې کوم دی د منډې ته موږ دیو الته موږ ته د ریټونو زیاتوالي بیا پته لګی لکه د نرخنامه ما ته پوسو کو دی دکاندار نه هغه چې دا نرخنامه موږ ته درې میاشتې پسم راشي څلور میاشتې پسم راشي خو چې کله موږ بیا مارکیټ ته لاړ شو نو مارکیټ کې چې هغه چې موږ ته د نرخنامه چې کوم لیکل شوی دا غو نه زیات موږ ته ګران ملاويږي مجموعي تور باندې یا کومه اوسطن والدل کا او موږ د خلکو سره چې موږ خبرې شو دکاندارانو سره نو هغه وی چې په هر یو سیس کې د دیر سپونه والا تر د 500 روپو پورې په دې لږه موده کې چې دا هغه سیواواله راغلي دي او زیاتره خلک چې دا و مو چیرې د دې زیاته بیا چې کوم د خطرې دانو دا غي او د دې چې ټول مصنوعات چې د پتی حکومت چې په روپو کې راکنيدل خو موجوده حکومت چې د هغه په پیسو کې راکنيدل لکه په 500 یا پیسو نه والے تر د 500 پیسو پورې دا کله کم شي کله چې سیوا کیږي په روپو کې سیوا کیږي په کمیږي په دغه کې بل دل کې زیات تر خلک چې دی چې هغه سبزیره وړي یا هغه کې سوداګانې وړي نو چینجي زیات استعمالوي په پېښور کې به تاسو ته ویم چې پېښور کې د یو سل یو کم څلوېښت نوالې تر د یو سل څلور څلوېښتو پورې چینجي چې دی په مختلف پمپونو کې ورکړل کېږي چې دا تقریبا 200 روپۍ حکومت ګرانه کړې وه دلته چې کوم خلک یا کوم د چینجي مالکان چې دي هغه په خپل دغه باندې چې دغه چینجي ګرانې بیلنس کې نشته لکه زما د یو ډرایور پر اوس خبرې وشوې هغه وایي چې موږ کوم پمپ ته ورشو او سیوارا ته پیسې وایي نو چې موږ ورته وایي چې دا کومه قیمت سیوارې نو چینجي پمپ والا راته وایي چې دلته ما چې بل ځای ته لاړ
شم
دکانداران دا وایي چې په دغه چینجي باندې چې د ترانسپورټیشن لپاره چینجي ګاډي زیات استعمالېږي دا هغه د وایي نو دغه قیمتونه چې دغه سیوا شي دي
مننه حافظ الله ستوره شرانه ک تاسو په لنډه توګه راته وایي چې په بلوچستان کې دغه بای چې وزیاتې سوي د میاشتې یا دوه میاشتو مخکې بای سره څومره توپیر دی
بارکوال صاحب یو خبر دلته کول د دیوا د اوریدونکو لپاره ضروري ګڼم ځکه چې هر وخت چې ګرانی جوړ شي دکانداران یا د مارکیټ خلک چې دي هغه شیان ګران کی خو چې دا کله د حکومت پر څه دغه شیان ارزان کی خو دکانداران دغه څه بیا دوم رزر نه ارزان کی او چې ترڅو یو وسوي سم تر هغه یې په غزاله قیمت یا په ګران قیمت خرڅوي د دې څو څه هم خلک سره تکوي خو ګرانی په عمومي توګه د دکاندارانو او د عام ولس دا چې دا نوی حکومت سره ګرانی جوړ شوی د ډالر پورته شوی د پیسو هغه چې تاسو یې قدر کم شوی
مننه وخت را سره کم دی کپ لاند توګه دغه د بایو توپیر په دوه درو میاشتو مخکې سره راته وای چې و څومره زیاتې شوی دی بای په لاند توګه راته وای
بارکوال صاحب که په یو جمله کې ووایو په 100 روپۍ کې له ډیر څخه تر 500 روپو پورې زیاتوالی راغلی یعنی که یو شی په 500 روپۍ او څنګه
ډیر مننه حافظ الله ستوري شیرانې له کوټې او عبدالرزاق له پېښور له تاسو دواړو ډیر مننه
نو عزت منو اوریدونکو د نړیوال موسمی بدلون په اړوند هم یو راپور لرو چې د پاکستان سره اړوند دی. پاکستان هم د هغو 15 هیوادونو په لړ کې راغلی دی چې دا مهال د سخت موسمی بدلون سره مخ دی چې ډیر زیان پاکستان ته اړولی دی او که د دې مخنیوي ونه شو نور به هم لا زیانمنې کړي. تفصیل یې تاسو ته ریاض حسین وړاندې کوي.
په عبدالولی خان پوهنتون کې د ماحولیاتو د څانګې مشر ډاکټر دلاور پرخان وایي د موسمیاتي بدلون له وجې پاکستان هم ګڼ شمېر چیلنجونو سره مخ دی.
د کلایمټ چینج خو ملټیپل افیکټس دي هغه زیات په پاکستان کېږي. ټمپریچر کې رایز راغلی دی نو هغې د لاسه چې دی نو افیکټ کېږي په کراپس باندې هم شوی دی. د کراپنګ سیزن باندې هم شوی دی چې هغه لږ شاندې پوش شوی دی لکه که غنم دی که غني دی چې کوم زمونږ کم مین کوم کراپس دي دا هغې هغه چینج شوی دی. پلس دا چې پروډکشن کم چینج راغلی دی واټر اویلیبلټی ورته کله یې کله ورته ډېری کله ورته کم وي.
د پوهنتون په دې غونډه کې دا خبر هم مخې ته راغله چې په ملکی سطح د تودوخې د زیاتوالي په وجه په زراعتو باغونو او اوبو په ذخیرو هم منفي اثرات پرېوځي. د عبدالولي خان پوهنتون د ماحولیاتو د څانګې اسسټنټ پروفیسر جاوید نواب وایي په شمالي سیمو کې واوري یا ګلیشیر په تیزی سره ویلې کیږي او د دې بنیادی وجه په هوا کې هغه کاربن ډای اکسایډ دی د کوم چې انسانان په خپل ذمہوار دي.
اصل کې کوم تاسو نردن ایریاز ته وګورئ په دې کې خلک ډېر زیات لرګي سيزي ټیک دی نور هم دې ریسورسز نشته سوی ګیس یا ال بي جی ګیس دا نشته. د دې نه دوه قسمه موږ ته کاربن ډای اکسایډ وو یا کاربن ته دوه قسمه دا غینې لیس کیږي یو ته موږ وي براون کاربن هغه په دې نظر کې هغه خړ غونټی کې ښکاری یو تک تور نو د تک تور کې کیپاسټی چې کوم موږ د بلیک کاربن وو دا غي کیپاسټی سی وای د لایټ ابزوربشن چې نن نه راځي د پاګي سٹور کیږي ځکه ګره دغه کیږي بار نو چې ګلیشیرز کله هم راځي نو ګلیشیرز خو دې نه خدا مختلف ټایمز نو راځي بیا سٹور چې کلم لایټ راځي نو دا ډیپ لیئرز ته ورځي او دغه ځکه بیا سٹور کیږي چې د لاندې نه یو شی ګرمي نه بخامه خارې لیس کیږي.
جرمنی کې شوه د یوې سروې مطابق پاکستان د اتم نمبر هیواد نه پنځم نمبر هیواد تراغلی دی چرته چې د موسمیاتي بدلون نه زیاتې خطرې راوړاندې کیږي. په نړیواله کچه پاکستان هغه دریم هیواد دی چې زیات د موسمیاتي بدلون نه یې زراعت، صحت او اقتصاد متاثر کیږي. وینا کوونکو ویل چې د حکومت سره سره په ټولنه هم ذمہواری پریوزي چې د موسمیاتي بدلون د اثراتو نه د بچ ساتلو لپاره ګامونه پورته کړي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا مردان.
د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
د واشنگتن ډی سی